د روزل لپاره جات شوې دي. ولی مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ او تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پوهېده د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یوه موسسه غواړم، په هماغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي موسسه جوړه کړې پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یوه موسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیول، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینې هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دوی زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې دي چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاوز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دوی شمېر څو دی؟ تاسې ګاونډیو وویل د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې د دوی نومونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال دی.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړ زده کړو موسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه خصوصي د لوړ زده کړو موسسې، بلکې په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطحه باندې یو نوم لرلو، دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه څه ډول کولای شو او دا باید څوک وکړي بل اخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا د یو لوکس تعمیر ولري. مونږ په معیار کې یو مفصل لیست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زموږ استاد په پوهنتون کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کمه ده نو مسلین د څنګه په هوي
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړي، پرمختګ کړي، په دې کې بشپړ معلومات نه لري. په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. اوس یو ویشتمه پیړۍ ده، موږ او تاسې باید پخواني وختونه شاته کړو.
د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه څه پلان لري تاسې؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم. زه په شخصي پوهنتونو باندې غږېږم، که چېرې لس موسسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي او سیستم د دوکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په موسسه کې نشته دغه خپل دوکانداری کوي، بل فقط د موسسه ولات لاله دغه خپل فیس اغسته، هغه په خپل دوکان کې ناشته او سبا د ته سند ورکول کیږي. دا د خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چې شته، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. په خپل ګورم چې کم یو د اصول مطابق مرکزی او کم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی. زه به اول په دوه کټګوري تقسیموم، خ به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولی وی
متاسفانه چې نن شته دغه حقایق دي چې موږ او تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسې دي چې دا زیر په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ولی کله چې نږدې ته لاړ شي سنف ته لاړ شي هلته به لس کسان ناست دي. دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تانه سند غواړي. زه په اول قدم کې زما تصمیم دا دی چې زه باید لاړ شم، د دې باید مخنیوی وکړم. اقلا سبا چې د دې ځاینه یو څوک فارغېږي نوره نړۍ په خپل ځای پرېږده، ستا ګاونډو هیوادو ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، یو پوښتنه ته کوي چې تا کوم مضمون لوستی. دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده؟ زما تصمیم دا دی چې په اول قدم کې به زه به په کټګورۍ باندې تقسیموم، دای ښه دای بد، په بدو کې به اصلاحات راولم. یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده، په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای. ولی زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو،
دروازې به یې وتړل شي. جناب رئیس صاحب، دوه موضوع پښتوګونې نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي، هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري، او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي، د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی. او بل دا چې په ما خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي، یعنی داسې واحد نصاب نشته. دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسې او په دې برخه کې څه پلان لرئ؟
راځو اول د فیس باره کې، په دې کې موږ او تاسې داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي، بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي،
یعنی معیار په کې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو
سره. په دې باندې هم موږ کار کوو، ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي. د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم، نه غواړم چې نوم یې واخلم، ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت له خوا نه دې ته 50 کسان معرفي کړي، هغه بې وزله خلک چې هغه مثلا لیاقت په کې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې. ولې دا په خپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي. او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي. د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم، په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي. یو موسسه په میاشت کې 40,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000. حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس کم دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو موسسه نوې ایجادېږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې ته په خپله کښېني، په هغې باندې بحث کوي او کوشش کېږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زموږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چیشی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کېږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو موږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه داسې چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی، په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضي پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد د دې اقتصاد به هم من کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي له خوا چې کله ومنل شي تایید شي پس دغه نه بیا دغه نصاب پس کی.
بل یو روسي پښتنه هغه دا چې جناب کمغاسب هغه کسان چې خصوصي پوانتونونه وایي خصوصي د لوړ زده کړو ماسونه فارغيږي د دوی سند ولکیږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډیر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوانتونونه دي. په دې برخه کې تاسو د پلان سره یو څوک څلور کاله مثلا زحمت واسي درس وي بل اخر دغه سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي فکر نه کوي چې دا جفاوی دغه محصل سره
هغه ډیپلوم چې دولتي پوانتون ته ورکول کیږي هغه خصوصي پوانتون ته هم ورکول کیږي. مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغه سړی ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې کلک نورم وضاحت ورکوم. مثلا د یو موسینه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوی زه به ورزم د دې اسناد چې دلته کوم مسره دي کمه په خپل موسسه کې دي دا به د نږدې نساره نه بکوم. دا سی باندې کوم چالت شل کسان دی 50 کسان دی 50 کسان چې نورم ورپسې اضافه شوی دی غیر قانوني ډول باندې شامل شوی هغه به ډیپلوم مستحق نه ټول هغه عدالت هم خصوصا هغه مسلین چې په خصوصي پوانتون کې فعلنس ذکر کوي ان شاء الله نږدې راتلونکي به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه خغلې کوم وخت کور ودان
تاسو نه هم مننه.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
مزہ باغ لتا